سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د امیر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخت ترکلې کوم د خبري مجله په خبرونو پیل کړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو برستندوی ماموریت یونما بندنه په کابل کې د طالبانو لو چارواکو سره خبري وکړي ترڅو په دې اړه چولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي په دې هیات کې له کار کولو منې کړي وضاحت ورکړي ملګرو ملتونو پرن سیشن به ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خوځو د کارکولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولې دي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند استيفن دوجارک بیگا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبري لاندې ویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي دي چې له مخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی یونما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تیر دسمبر کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیوال موسسو کې د ښځو پر کار لګیدلی و د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګر ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز په خبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لال خطر سره مخامخ کړي د ملګر ملتونو د خزې څنګه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکو د خزو انجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر سوال کې حیاتي ونډه لري د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده هغه نن په ټویټ کې هم دا رنګ ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د غبندیز په د افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیره غیزمن کړي هغه ویلي چې خزینه پرسونل حیاتي دی او زاله طالبانو غواړم چې ژره ترجمه خپل پریکړه بیره تواخلي ایران لوو کلونو رئیسی د نومړي ځل لپاره په متحده عرب امارات کې خپل سفیر ګمارلای دی د تهران د اقدام په پارس خلیج کې له یو شمیر ګوندو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده د ایران د دولتي خبری ایجنټس ارناد راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د مشت ایرانیانو د چارو مسؤل رضا اميري په متحده عرب امارات کې د ایران نوې سفیر ټاکل شوې دي د متحده عرب امارات او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2014 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت لا يرغل ورسته کړکېچنې شوې سعودي عربستان او ایران هم په دې ورستیو کې د خپل ډیپلوماټیک اړیکو درغول لپاره هڅې تیزې کړې دي د وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه دوه ځله ټلیفوني خبرې کړې دي او ژمنه کړې ده چې د رواني روژي په میاشت کې به مخامخ سره وګوري او تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي ایمانوئل ماکرون هیل لري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین تر روسیې د رغل لملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همدارس لدی لوی تجارتي شریک سره باداړي کوه پارنیش دی کول خبري وکړي د ماکرون د درې ورځېنی سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبري لاندې ویل ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبر پر مهال د اوکراین په مسله کې قطې دریز لري خو لاربې د واشنگتن له طریقې څخه چې عموما مستقيم تقابل لهن لري جلاوي تاسو خبرونه اوریدل وړاندې مجله کې درته مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نما په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی چې دغه کړنې سره نړیوالو خبرګونونه خودلې دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مسلې ته په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د یاد سازمان پر خزینه همکارانو د کار بندیز په کلک غندي همدارنګه نور نړیوالو سازمانونو په هیوادنن هم کی کارت خبرګون خودل شوی د چی روسبی په راپور کې او په شننه کې درڅه تحلیل او جزئیات ولرو د طالبان حکومت په هني وزارت وایي چې د دولسم ټولګي ود نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برخنی کولو لړۍ پیل کړی ده. په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو خوځې او دروازې تړلې دي، د دولسم ټولګي د نتایج او همدارنګ د دې برخنی کول په سمانه دي، په دې اړه هم درته راپور لرو. په نړیواله مسلې کې بیا د اوکرين مسلې د تمکیګو شو، د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پولند ته رسیدلې دي، د چې پر کوم مسایلو به په وارسا کې د پولند ولسمشر سره خبرې کوي، په دې اړه هم درته راپور لرو. د سپورت لډګره به مهم خبر کړی ورستي جزئیات بدر کړو. ساسي ملتي هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دي خپل دفترونو ته نه ورځي. د سازمان د پریکړو سره هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دفتر ته شفاهي امر کړی چې خزنه کارکونکو دفتر ته د تک حق نه لري. حسیب تلاش ته ورسو. تلاش صاحب ستړي مشه، په خیر اغلی. تاسو کړه ته دغه موضوع جزئیات وای.
سلامونه. ورسله هغه چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د سیمه ییز څنګ خزینه همکاران دفتر ته لټلو راوګرځولې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 48 ساعتونو پورې د خپل دفترونو ته نځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یونما یو افغان کارکونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي رډو ته ویل چې ورته ویل شي وي تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وخت ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه د ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې لمخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزی کار نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یونما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاري کوویل د سرمنشي انټونی کوترش لپاره دا دول هر بندیز بعد نه منلو او له تصور لری وی. یونما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکونکو ته ویلي چې دفترونه ته نه ورځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 خزی په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ویان په وینا د بندیز په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو ورتیاوي کمزوري کړی. اڅه موږ په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د 3 دسمبر میاشتې په درويشتمه په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو په کار بندیز ولاګاوه. کته هم د طالبانو یاد پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی و، خو له کومې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپل پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي. او د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې او دا چې طالبانو ولې د دوی خزینه کارکونکو له کار راګرځولې بیا هم تازه موږ د طالبانو لوانز غلام مجید څخه وپوښتل، هغه به خبري وخوده او ویل چې په دې اړه معلومات راټولوي او موږ سره به جزئیات شریک کړي، خو تر اوسه هم په دې اړه موږ سره کوم جزئیات نه دي شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوروادان حسیبه تلاش وو چې په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د ماموریت پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس په هم نرګس مومن ته ورشو. نرګس جانې، دا سم ستړي مشي، په خیر اغلی. تاسو ته وایي نړیوالو د طالبانو دغه فرمان ته څه خبرګون ښودلی دی؟
څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، لاته موږ نن ورځ راپور په ملګرو ملتونو کې د خزو پر کار کولو باندې بندیز لګول و د طالبانو لخوا. نو په دې راپور کې د زینو د ملګرو ملتونو زینو کسانو خبرې راخستې دي، د غوټو چونه راخستې دي او د غوې اندېښنې راخستې چې څنګه خپل اندېښنې څرګنده کړي. په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو کوتریش راپایل کوو، دا خپل یو ټویټ کې لیکي دا موضوع په کلکه توګه غندي او وایي چې که دا وضعیت په همداسې شکل باندې ادامه ولري نو اړمنو کسانو ته د دې مرستې به ډېرې زیاتې ضعیفې کړي او دوی به ونشي کولای چې په ښه توګه اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا هغه هم په ټویټ کې دا موضوع په کلکه توګه غندلې ده او ویلې ده چې دا د افغانو ښځو د حقونو نه په کلکه توګه سرغړونه ده او د دې نه او کې هم دا اضافه کړې ده یعنی د انتوري ګوتریشته ورته خبرې کړې ده چې هم داس شکل باندې دا موضوع دامه ولري نو ښایي چې ارمن کسان په افغانستان کې او سیدنی هغه کسان چې موسی او ډیر اړوند کسان لږه به عزت لستون سره مخامخ شي او ورته وخت کې مونږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد افغانستان د برخه ځانګړي استاد فایق د فایق هم نصیر فایق هم یو ټویټ کړی دی او هغه هم ویلي چې دا د طالبانو امدي سیاستونه دی او په دې شکل باندې فقط غواړي چې نړیوالې موسسې او نړۍ دوی په رسمیت باندې وپیژنو دا باید اصلا د طالبانو دا سیاست باید په پام کې ونه نیول شي او اصلا دا باید یو قاعده ونه ګرځي نو د امریکا په خوانی استاد زلمن زلمی خلیزات هم یو ټویټ کړی دی هغه خپل په ټویټ کې ویلي دی چې طالبانو د موږ سره په خوا په دوحه کې دوی تړون کړی و دوی له موږ سره ژمنه کړې وی چې دوی به افغان او ښځو ته دوی حقونه ته ژمن پاتې کیږي نو حال دا چې دوی تر اوسه په ژمنه نه دی پاتې شوی نو بیا هم دا ویلي چې دوی باید خپل هغه کړی ژمنه چې د خلکو سره کړی دا باید عملي کړي موږ په دې ټولو اته مزګانو اړوند موږ د طالبانو مت وایان چې ولا مجاهد هم پخته خو دغه په خبرو پر اساس باندې د خپل ځان د څه واچو چې ګویا د موضوع هیڅ خبر نه دی او په عین وخت کې ویلي چې د موضوع اړه تاسو کولای شئ د اقتصاد وزارت نه پوښتنه وکړئ نو فرید جان دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې کله چې طالبانو پر خزو باندې د ښځو پر کار کول باندې بندیز ولګاو نو د دسمبر د میاشتې راهیسې چې په دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کول بندیز ولګاو خو یوازې ځینې مؤسسات لکه یو ان تر مستثنا قرار ورکړل خو لږه د مرغ چې وسیغه هم بندي کړې دي او ملګرو ملتونو به پرون راهیسې خپل درې نیم سره شاوخ خپل ټول کارکونکو ته ویل چې تاسو تر دوه ورځې پورې کولای شئ خپل تاسو باید په کورونه کې پاتې شئ نو دا ټول اندېښنه په داسې حالت کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري څانګې د همغږي دفتر او چا به ویل دي چې افغانستان له بده مرغه چې په 2023 کال کې تقریبا په دې کې 8.1 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې کې 5 میلیون داسې کسان دي چې هغوی بالکل له قحطۍ سره مخامخ دي. مننه
ډېر زیاته مننه کور ودان نرګیس مومند و چې د طالبانو د حکومت له خوا د یونما پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز پړې د نړیوالو خبرګونونو هم سره شریک کړ. همدې موضوع ته به تم شو د جمهوریت غوښتون کې ملي ګوند مشره عادله بهرام نظامی هم سره مل شوې. میرمن نظامی تاسو په خیر اغلی ستړي مشي کته سره ته په پایل کې وای طالبانو په تیر کال دسمبر میاشت کې د خزو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګاو دا هغه ځینی سازمانونه چې د دې کار نه مستثنا او هغه هم اوسې میرمنی یا خزو چلته کار کول هغه باندې بندیز ولګول شي چې دوی د کار ته نه ورځي. څه فکر کوي د طالبانو دغه کړنه په څه معنی ده او دوی ولې غواړي چې خزي د ټولو صحنونو لری کړي؟ بلې میرمن نظامی زما غږلري فکر کوم چې تاسو مایکروفون افته کار ان کې به تاسو سره وګورم میرا باندې
تاسو غواړم په هټو وصل کی
مېرمن نظامی که تاسو زما غلري مېرمنې وکي که په دل راته وای چې د طالبانو د روستي بندیزونو پر خوځو په څه معنی دي؟ زه فکر کوم چې دا مېرمن نظامی انټرنیټ کې ستونزه ده موږ د شو کولای شو دوی سره ارتباط په سمه توګه باندې برقرار کړو. کله دوی انټرنیټ ستونزه حل شو دوی ته به بیرته راوګرځو او په دې اړه باور نه و پښتو چې د طالبانو وروستي پریکړې دا چې په ټولې کې په شفاهي یا غیر شفاهي ډول باندې د خزو پر کار بندیز په څه معنی ده او همدارنګه که چیرته خزي په کورونه کې نه ول شي د نړیوالو مرستې په افغانستان ته دوام ولري او کله ونه لري او همدارنګه په دې به هم ورنه و پښتو چې دا به عام افغانان په ټوله کې څومره زیانمن کړي. بیا به هم میرمن نظامی ته ورشو فکر کوم چې د دوی انټرنیټ په سمته کار نه کوي. تاسو کولی شئ د ازاد رادیو د خبری مجله د اوس پر فیسبوک او یوټیوب هم له پاجوندې بڼه وګورئ. ورزو بلې مسلې ته د افغانستان په غور ولایت کې یو شمیر خلک په فقر کې ژوند کوي. د دې خلکو ژوند چې څه ډول دی او څنګه تیریږي جزئیات به په دې راپور کې وګورو. د سربیره ورشو په بلی مسلې ته هم دا راپور بور.
له خوانزی محروم د غنجونې د فیروزکو خار په دې څنډه کې لاله لاره درس وخت نیولای دی. مهناز چې له نږدې دو کلونو راهیسې له خوانزی څخه محرومه شوې ده، د سلطان رازی غوري خوانزی زده کوونکې ده. هغه وایي لاره لاره زده کړه اغېزمنه ده، خو نه د خوانزی په کچه.
موږ ډېر خوښ یو چې د راډیو له لارې ښوونځي درسونو ته غوږ نیسو. موږ غواړو چې سږ کال د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
دا د سرحد راډیو استودیو ده، هغه سیمه ایز راډیو چې د زده کړې زمینه جوړه کړې ده. دغه راډیو په اونۍ کې درې یو ساعته خپرونې لري چې پکې ژبپوهنه، ریاضي او ټولنیز علوم خپروي. سرحد راډیو همدارس د روان پهنې په برخه کې هم یو وخت پرونه لري.
تو زمونه کې دخترای دانش آموز و دانشجو
بتنه هغه چنجونی زده کوونکې په هانتونونو او خونځو ته پر خودلکی کې موږ د زده کړې خبرونه د سرحد رادیو په وسیله د خونځو او په هانتونونو همکارۍ په لاره چولې. د خونځو او په هانتونونو زده کوونکې کولای شي په خپل کورونو کې رادیو واوري او زموږ خبرونه زده کړي.
کې اثرکه امواج رادیو ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنوند و از برنامه های آموزشی ما مستفید شوند.
حق تعلیم هم مگیر از معرفت دورم مکان زنده
دیدی خبرونو مخه هغان جونه دی چه طالبانو له خوانزه یو څخه محروم کړی دی. غور که دی طالبانو مسئولین هم دیدی خبرونو هر کلی کوي.
از یک دامیر ها رضایت هم داریم و ای برای تمام مردم ولایت غور مفید هم هست.
په داس حال کې چې د طالبانو حکومت خځې له زده کړې او کار څخه منع کړی دي. د طالبانو دغو محدودیتونو سره سم د ازادي راډیو په ګډون ځینو رسنیو له شپږم ټولګي لوړ انجونو زده کوونکو لپاره له لرې لارې درسي خپرونې جوړې کړې دي.
ساعت درسي برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
دازدی رادیو په درسي ساعت خبرونه کې لښ پګم ټولګي لور مضمونونه تدریس کیږي.
در ساعت درسي جغرافيای صنفای 10م، 11م او 12م.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعت اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم شو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې د وزارت د کار په اسنادو کې د جلد د مخنیوي په هدف دا کار پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دو کال کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللي او دوی د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بې ځایه ځان ښودنه ده او د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي.
د 12م ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غې طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو دوه کاله کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شی بشماري خو د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینې ده. نوموړې زیاتوي
دوی باید خپله طرحه یې تکمیل کړې وای. ولدی چې شی دی موږ ته د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا در چې دی پخپله د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړې ازادي رورته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
وړاندې تل دې چې شهادت نامو ته فکر کوو. اول دې د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو له زده کړو څخه لرې بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د 12م ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کول لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې د بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي شهادت نامه څه پیوکي چې الکترونیکي کني الکترونیکي په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نو موري د راپور تر خبرې دوه پورې زبون پښتنې جواب نکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پینځلسمه په افغانستان کې وخت لري رسیدو سره سم لشبګم ټولګي پورته خوانځي دینجونو پر مخ وټړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راو پارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته وانهخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې انجونی پانتونونو ته لټکس غهم راو ګرځولي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکرين جګړې ته تم شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پولند ته رسیدلی دی. هغه هیواد ته چې پر اوکرين د روسیې د رغل رئیس د کیف کلک ملاتړ کړی دی. نوری ته بورشو. نوری صاحب ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وای ولی د جګړې په دې حالاتو کې د اوکرين ولسمشر پولند ته تللی دی او پر کوم مسایلو به د پولند ولسمشر سره خبرې اترې کوي؟
بلې فریدا جان، د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې د پولند پلازمېنه وارسا څخه کتنه ترسره کوي، نن یې وویل چې اوکرين پولند یو د لویدیز له خپلو نږدې متحدینو او هغه شریک ګڼي چې د روسیې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د دې هېواد په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی شي. زلنسکی د پولند ولسمشر انجی دودا او صدر اعظم ماتیوش موراویسکی سره لکتنی وروسته له خپل پولندي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د څرګندونې وکړې. د پولند ولسمشر انجی دودا هم په دې خبري کانفرنس کې وویل چې پولند به اوکراین ته 4 میک 9 جت جنگي الوتکې ورکړي. دودا وویل څلور مک 9 الوتکې چې په هنګرونو کې ولاړې وي په وروستیو میاشتو کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوي او څلور نورې به هم اوس ورکول کېږي چې د دب خبره شمیر به اتو ته ورسیږي. خو هغه همداراز وویل چې پولند چمتو دی چې شپږ نورې مک 9 الوتکې هم کیف ته ورکړي او د دغو الوتکو لیک به هم ډېر ژر ترسره شي. د پولند ولسمشر همدارنګه وویل چې وارسا هڅه کوي چې د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې چې د لیتوانیا په پلازمینه وینوس به د جولای په 11 او 12 کوربه وي د اوکراین لپاره اضافي امنیتي ضمانتونه ترلاسه شي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې پولند ته تللی دی چې د اوکراین په ختیځ جبهه کې د دونسک په سیمه کې د روسیه بریدونه دوام لري او دغه راز د اوکراین وسلوال ځواکونو ویلي دي چې په باخموت او نږدې نورو ښارونو کې د روسي ځواکونو په لسکونو حمله په شاتم بولی دي. بلې فریدا جان،
ډېر مننه کوروادان. نوریاس نوری و چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر په اړه چې پولند ته تللی موږ سره یې جزئیات شریک کړل. اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه او نوې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل د آی پی ایل سیالیو کوو. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په ومه لوبه کې چې پرون ماخام ناوخته تر سره شو، ګجرات ټایټنز لوبډلې د ډلی کپیټلز پر وړاندې بری وموند. ډلی د 122 منډو هدف ورکړی وو او ګجرات 15 اور کې پوره کړ. دا د ګجرات پر لپسې دویمه بریا ده. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي راشد خان یو ور بیا په مهم وخت کې غوره توپچونه وکړه. هغه په څلور اورونو کې 1.3 منډې ورکړې او 3 مهمې وکټې ترلاسه کړې. راشد خان د دې سیالیو د لوبي د رنگ بدلون کې لوبغاړي جایزه هم وګټله. نن د دې لیگ په اتمه سیالۍ کې پنجاب کینګز صدر راجستان رایلز پر وړاندې سیالي کوي. راجستان پچه ګټلې او تو پچونه کوي. په دواړو لوبډلو کې یو شمیر نوموتي کرکټ لوبغاړي لکه جاس بټلر، لیم لیوینګسټن، کګي سوراباډا، شکر دون او سنجو سامسون لوبه کوي. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې دودیزي او نورې سیالۍ پیل شوې دي. په خوست، بادغیس، هلمند او غزنی ولایتونو کې د فوټسال شپنۍ سیالۍ دوام لري. د غراس په پروان ولایت کې بیا د ارغوان ګل په ملي جشن کې لوبي زینداري وړاندې شوې دي. په ننګرهار کې بیا د بدن ښکلا کلبونو د یو شمیر لوبغاړو له لوري د بدن ښکلا ننداري ترسره شوې. د ننګرهار بدني روزنې امریت لیکلي چې دا ننداري یوازې د نویو ځوانانو او ورزشکارانو د هڅونې په پار وي او په وینا یې چې یو ډېر شمیر لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته تیار کړي دي. اخوا د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې تیر شپه یو ور بیا کریستیانو رونالډو خپل لوبډله النصر بری ته رسولې ده. النصر لوبډلې د العادل لوبډلې پر وړاندې 15-0 بری موندلې ده. په دې سیالۍ کې کریستیانو رونالډو دوه ګولونه ووهل. النصر لوبډله اوس مهال د نمرو په جدول کې له خپل پیاوړي سیال الاتحاد یو نمره شاته په دویم مقام کې ځای لري. او د کرکټ وروسته خبردار ده چې نیوزیلند په خپل کوربتوب د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمه لوبه کې سریلانکا ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. سریلانکا یو 122 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلند بیا د 1 وکټې په سوځېدو په 15 اوور کې هدف په اسانۍ پوره کړ. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند چټک توپا چونکي اډم میلان 15 لوبغاړي وسوځول او د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د غراز د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا په سوپر اوور کې ګټلې وه.
ډېر مننه کور دې ودان. ژوندی اوسې بختیار ساحل و چې د سپورت په نړۍ کې د تازه تحولاتو جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزو د ازادي رادیو د هغه ځنګړو پیغامونو چې ژوند پروژه کې او تاسو موږ ته پدې کې خپل ځنګړي پیغامونه را لګی چې ژوند پروژه کې څنګه تیریږي دا پیغامونه درته لرو. خو یو یادونه کوم چې تاسو د مخامنه خبری مجلې نوی اوریدلې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته چپاتې azadiradio.com دوه همدارنګ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه ته چپاتې azadiradio.facebook.com دلته ورشي او د مجلې لا سره واورې تر بلې خبرونې خې چاري.
ژوند په روژه کې
انو می هارون دی یو تند کونړ ولایت مرکز صدا آباد سیدون کې پروسکارای روژه چې کومه یعنی په غوښ کې سقوط نږدې شو یو اقتصادی وضعیت هم خراب و یعنی ډیر سخت تیر شو. سکرانه روزه هم د سیده چې کاروبار نشته او عواید نشته دي. مونږ تیر دولت کې دندې لرلې اوس هم هغه دندې خدمت شوې دي. یعنی دا روزه هم د سیده چې تقریبا د پروسکرانه روزه په شانه په مغه یو حل باندې روان دي. یعنی غربت او فقر او ولګه یعنی پروسکرانه روزه کې هم سکرانه کېم ده او د نړیوالو نه د افغانستان دی اوسنه سرپرست حکومت د چارواکو نه مختنه ده چې د خپل بانکارونه او سیستمونه چې دا برابر کې نړیوالو سره مقصد د رسمیت پیژندنې مسلې حل کې نړیوالو نه مختنه ده چې مرستي وکړي د غمرستي چې دی په دې شکل معنی وکړي چې مستحقینو ته ورسیږي. دا اوس چې مرستي راځي په شلو کې لږ پیسې د مستحقینو ته نه رسیږي نو هغه شنه ورځ په ورځ باندې فقر او لګه او غربت چې دی پیسې دی پورته ځي.